السلام علیکم ستړي مشه د ازادي رادیو د اتو بجو سارانی خبری پروگرام ته موزه صفی الله ستانګزه خره لاستویم وړاندې په د خبری پروگرام کې اوري قطر او اروپای ټولنه په افغانستان کې بشري حقوقونه په تیر بیا له خزو سره د چلند په اړه خواشي ندي. قطر ویلي طالبان دی وګوري چې د غیواد له خزو سره څنګه تعامل کوي.
We've been also trying to demonstrate for Taliban.
هڅه کوو د مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین تر سره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. روسی له طالبانو او تاجکستان غوښتي چې ترنګلتیا کم کړي. ترنګلتیا له کله پیل شوې مسکو میشته کارپوه شیر حسن وای.
تاجکستان د ولسمشر عکسالعمل یوازې په پنجشیر کې راڅرګند شو او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی ملت پرستۍ یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي.
آیا ملګري ملتونه به د طالبانو استازی ومني که څنګه؟
مشکل غونډه کار دی، ماته نه ښکاري چې داسې ضربه د طالبانو نماینده ملل متحد ومني.
د اړه تفصیلي راپور وروسته خبرېږي. د خوست سوداګر او د دکاندارانو اتحادیه د روان اقتصادي وضعیت څخه سره ټکوي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یې میږ مسؤول کسونه درولې دي چې د وزن غاټ.
نور مسائل هم شته خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سر ټکی د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق له یوې ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ل خپل ځواکونه غوښتي او امر یې ورته کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امر الله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته تللی څو خپل سفارت هلته پرانیزي. بشپړ خبرونه. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوی ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې 1.5 میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو مالی متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. راپور د بانک د بحران د مخنیوي لپاره د افغانستان بانک د چارواکو پر اقداماتو انتقاد کړی او په ځانګړي ډول یې په دې نیوکه کړې چې بې ضرورت 1.5 ډالر په بازار کې لیلام کړي او پیسې له پلازمینې د ولایتونو بانکی څنګه ته انتقال کړي. حاضر د افغانستان د نقد پیسو د کموالي له سخت بحران سره مخ دی او د خوړو او سونګ موادو بیې پکې په لوړې دودي. نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق دا پټ راپور د سپتمبر میاشتې په پیل کې په دوه مخونو کې چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا خپل ځواکونه ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. ملا محمد حسن اخوند همداراز ویلي هیڅ چاته اجازه نشته چې په کابل او مربوطاتو کې د نقلي وسایطو او وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او له هغه ځایه وسایط له ځانه سره یې وباسي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو د تلاشۍ په نامه د خلکو کورونو ته د خپلو وسلوالو کسانو ننوتل منع کړي وو، خو له دې سره سره راپورونه وایي چې طالبانو د یو شمېر خلکو کورونه د وسلو او دولتي ترو د مندلو په پلمه تلاشي کړی دي. په افغانستان په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امر الله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. په سویس کې د افغانستان د سفارت له خبر پاڼې سره سم جربه د دولت درېګونی قوې اجرایه، قضایه او مقننه په تبعید کې فعال شي. په دې بیان کې نه دی ویل شوی چې د ښاغلي صالح په مشرۍ حکومت به په کومې واد کې جوړ شي، خو ورسره له دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی متحده عربي اماراتو ته ولاړ. امر الله صالح په پنجشیر کې ځان د هیواد سرپرست ولسمشر اعلان کړ او اوس ویل کېږي چې نوموړی احتمالا په تاجکستان کې دی. په سویس کې د افغانستان د سفارت په خبر پاڼه کې د افغانستان اسلامي جمهوری حکومت د خلکو پرایو منتخب مشروع دولت بلل شوی دی. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګي وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړه برخمن نه دی بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو تیره اونۍ وویل افغانستان ته به بشري مرستې تصویب کړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې حاضر ده مده شل سترو شتمنو هیوادونو جیشل پړاویزی مشری په غاړه لري په خبري غونډه کې وویل د جیشل غونډې اصلي موضوع به بشري مرستیا او د تروریستانو پر پناځای د افغانستان د نه بدلیدو په اړه خبري وی. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. د دوی په منځ کې یوه هم سارا ده. سارا رویټرز خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې نجونو او ښځو ته ژوند سخت شوی دی.
افغانستان کې د شوزو دینجونو ځوانانو لپاره ژوند خورا سخت دی. دینجونو لپاره شي اسانتیاوي نشته. زما ارمان دا دی چې د کرستیانو رونالدو په شان یو شلوبغار شم او د دې ترڅنګ غوارم یو لوی سوداګر شم.
طالبانو یو نیمه میاشت په خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره هم وکړي. طالبانو تر اوسه پورې لشپګم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړې، خو ویلي دي د نجونو د زده کړو لپاره پر یوې لایحې کار کوي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. دا له تیر کال راهیسې چې د اسرائیل او بحرین ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې پیل شوې. بحرین ته د یو تر ټولو جګپوړي اسرائیلي چارواکي سفر دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې منامې ته د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر د سپرلۍ د الوتکې پر مخکینۍ څوکۍ د زیتون څانګه انځور شوی وه چې د سولې نښه ده. د اسرائیل د باندنیو چارو وزارت یو ویندوی ویلي په دې سفر کې به دواړه خواوې د روغتونو او د اوبو او برېښنا د شرکتونو ترمنځ د همکارۍ په شمول 15 موافقې لاسلیک کړي. بحرین او متحده عربي اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړې. دا مهم خبرونه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. د تفصیل د بیا لوستل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. اوس هم راځو لمړی مطلب ته. قطر او اروپایي اتحادیه پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو ورسته سرغړونی مایوسون کې وبللې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر طالبان وهڅول چې د اسلامي نظام لپاره د قطر ته وګوري چې څنګه یې پر مخ بیایي. طالبان له اهم لشپګم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ورکړي چې خوانځي ته لاړ شي. تازه د خزینه محصلینو مخه هم نیولې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په دوحه کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې روسي اقدامات چې دوی لیدلې د افسوس وړ دي. د مخبر شاګامونه نه هیلون کې وبلل.
جاست ریګاردینګ د ریسنت اکشنز دات وی هاف سین انفورچونټلی ان افغانستان ات هاز بین ویری ډیسپوینټینګ سټپس ټو سی.
یوازې د وروستیو اقداماتو په اړه چې موږ ولیدل له بده مرغه په افغانستان کې دا یو څه مایوسون کوي چې ځینې ګامونه د شا په خوا اخیستل کیږي. موږ اړتیا لرو چې لاغوی سره اړیکې ونیسو او وی هڅو چې داسې اقدامونه کړي. هڅه کوو د یو مسلمان هیواد په توګه د طالبانو لپاره وښیو چې مسلمان هیوادونه څنګه کولای شي خپل قوانین ترسره کړي، دوی څنګه کولای شي د میرمنو سره تعامل وکړي. سیستم یو اسلامي نظام دی، یو بیلګه قطر دی چې یو مسلمان هیواد دی. زموږ اساسي قانون سیستم یو اسلامي سیستم دی. ولې موږ تر نارینهو په کاري ماحول حکومت او لوړو زده کړو کې د خزو زیات شمیر لرو؟ نو د اسلامي هیوادونو لپاره دا خورا مهم دی چې د طالبانو لپاره هی بیلګي وخی ترسو د میرمنې سره د هر ډول ناوړه چلند یا شرعي قانون څخه ناوړه ګټه پورته کول څخه مخنیوي وشي.
قطر په وروستیو کلونو په تیره بیا د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د منځګړي رول لوبولی او له افغانستانه د زرګونو تنو په ایستلو کې مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزیپ بوریل چې له قطري چارواکو سره د کتنې لپاره دوحې ته تللی، د قطر د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې تایید کړې او د ځینو پیښو چې په وروستیو کې په افغانستان کې شوي یادونه وکړه او هغه مایوسوونکي وبللې. د وبل راځي هله وکړو چې دا حالت بدلولې شو. شاغل بوریل همدار اسیله څرګند کړ چې قطر به په طالبانو کې له خپل قوي نفوذ په استفاده هغوی له ملکی وګړو سره د خپل چلن شکولو ته وهڅوي. د طالبانو د پوهنې وزارت دوی ونې په خو د هلوکانو لیسې پرانیستي، خو د جنو لیسې لا نه دي پرانیستي او ځینو شزو په دې خاطر اعتراضونه کړي. پرون هم یو شمیر شزو اعتراض وکړ خو طالبانو یې په هوایي ډزو مخاوني بل. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پر طالبانو ژغ وکړ چې د افغانستان د تیرو دو لسیزو بریاوی وساتي، خو ده په عین حال کې وویل چې نړیواله ټولنه دی افغانستان نه منسوي کوي. د وویل طالبانو ته پکار ده چې له ښځو سره له ناوړه سلوک یا له شریعت څخه ناوړه استفاده ونه کړي، او دا د اسلامي هیوادونو لپاره ډیره مهمه ده چې ښه مثالونه وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیست. روسیې پرون ورسته لدی چې د افغانستان او تاجکستان ترمنځ کړکیچ زیات شو، له دواړو خواوو وغوښتل چې پر خپلو پولو ترنګلتیا کم کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او تاجکستان ترمنځ په وروستیو کې هغه مهال ترنګلتیا ډیره شوه چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په افغانستان کې د تاجکانو لپاره په واک کې د برخې غوښتنه وکړه، او طالبانو د رحمان دا غوښتنه د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. اسمت ساروان او نور جزئیات.
روسیه له تاجکستان او افغانستان غوښتي چې په خپل منځ کې لانجه په داسې ډول حل کړي چې دواړو خواوو ته د منلو وي. رویټرز خبري آژانس د روسیې د تاس خبري آژانس په قول ویلي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویندوی الکسی زیاتیف پرون پنجشنبه وویل چې مسکو د افغانستان او تاجکستان د مشرانو له توندو څرګندونو وروسته د دوه هیوادونو په اړیکو کې ډېری دونکو ترنګلتیا په ځیر څاري. د سیاتکړه د طالبانو د سرچینو له معلوماتو سره سم لسکونه زره ځواکونه د تاجکستان پولی تنیش دی په تخار ولایت کې ځای پر ځای شوی دی. رویټرز خبري آژانس ویلي چې د تاجکستان د بدنوې چارو وزارت او د طالبانو د حکومت ویندویان په دې اړه خبرو ته حاضر نشول. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پر هغه څه انتقاد کړی و چې د طالبانو له لوري د پنجشیر د محاصرې په مهال د بشري حقونو سرغړونه بللې و. د همدارس ویلي و چې هیواد د طالبانو کابینه په رسمیت نه پیژني. تاجک ولسمشر تیرونه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته په وینا کې په افغانستان کې د داسې پراخ بنسټ حکومت غوښتنه کړې و چې د افغانستان ټولې قومي او سیاسي ډلې پکې ګډون ولري. د رحمان له سرګندونو وروسته طالبانو دا د افغانستان په کورنیو چارو کې د تاجکستان لاسوهنه وبلله او دغه هیواد ته خبرداري ورکړ. شیر حسن حسن په مسکو کې د سیاسي چارو افغان شنان دی. د په نظر د روسیې لپاره د طالبانو او تاجکستان ترمنځ د شخړې دوام د منځنۍ اسیا د امنیت او ثبات په زیان دی.
د تاجکستان د ولسمشر د سرګندونو نه یو رقم اتنیکی یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرسته یو ډول مداخله ده، نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
روسیا په تاجکستان کې پوځي اډه لري، او د چهارشنبه په ورځ تاجک او روسی پوځیانو د افغانستان پولې ته څیرمه د تاجکستان په دوه ولایتونو کې پوځي پریډ وکړ.
په همدې ارتباط اسمت ساروان له یو مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره هم غږېدلی دی. له هغې پوښتلی چې د طالبانو او تاجکستان ترمنځ لانجې د پیلېدو علت څه و؟
هغه څه چې د تاجکستان د ولسمشر په څرګندونو کې د طالبانو یو شدید عکس العمل راپارولی دی، زما په فکر دا په دې پورې اړه لري چې د تاجکستان د ولسمشر د څرګندونو نه یو رقم اتنیکی خوند یا بوی پکې موجود دی، او هغه له دې کبله چې ټول هغه څه چې طالبانو په پنجشیر کې کړی دي هغه له هرات رانیولې تر کابل پورې په ټول افغانستان کې کړی دي. ولې د تاجکستان د ولسمشر عکس العمل یوازې په پنجشیر کې را څرګند شو، او دا طالبان داسې فکر کوي چې دا د دوی یو ملت پرستی یو ډول مداخله ده او دا طالبانو ته خوند نه ورکوي. نو له دې کبله د دوی ترمنځ یو تشنج رامنځته شوی دی.
ستاسو په نظر روسیه به د دې لانجې په برخه کې څومره اندېښنه ولري؟
زما په فکر خو روسیه یو ډول اوږده ستراتیژي او اوږده پلانونه لري او خیرانه حرکتونه کوي. طالبانو سره مناسبات د دې د خاطر ښه ساتل چې طالبان د نورو تروریستي ګټو ډلو د پرمختګ او انکشاف مخه ونیسي. اوس که چیرې داسې شي چې د تاجکستان مناسبات او اړیکې د طالبانو سره خراب شي، نو دا خرابې اړیکې به د دې باعث شي چې طالبان هم دې ته لاره خلاصه کړي او یا په اصطلاح دې ته دا خبره ورته بې تفاوته شي چې نورې تروریستي ډلې د داعشو د القاعدې او د او یا د ازبکستان او نورې هغه ډلې چې په افغانستان کې ځای نا ځای څرګندې دي او موجود لري، د هغوی د انکشاف او پرمختګ زمینه به مساعده شي مرکزي آسیا ته او په ځانګړي ډول تاجکستان ته. نو ځکه روسیه په دې خبره کې مداخله کوي او دلچسپي په دې کې لري چې دغه ډلې انکشاف ونکړي.
آیا روسیه کولی شي چې د دې لانجې په حل کې رول ولوبوي؟
زما په نظر خو هو بالکل روسیه کولی شي، دا ځکه چې روسیه د تاجکستان د روسیې د نظامی و کشفی و استخباراتی هغه تیوری په هغه تیوری کې موقعیت لري چې به د روسیې له دغه مرستې څخه هغه ته مشکله ده د خپل امنیت ساتل او د خپل سرحدونو ساتل. نو کله چې تاجکستان د روسیې پوځي او نظامی او استخباراتی مرستو ته اړتیا لري، دته هم اړتیا لري چې په ځینو ډیپلوماټیکو او سیاسي مناسباتو کې هم د روسیې خبرو ته غوږ کیږي. نو زه فکر کوم چې تاجکستان به دا کار وکړي چې د روسیې خبرې ته او یا د روسیې د منځګړیتوب رول ته ارزښت ورکړي او دا خبره په تاجکستان تاثیر ولري.
له مسکو میشتي افغان کارپوه شیر حسن حسن سره مو د ازادي رډيو تحليلي مرکه واورېده. په دې غږیده چې څنګه د طالبانو او د تاجکستان ترمنځ ترینګل ته اړ شوی ده.
د ازادي رډيو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رډيو خبرونه په 2000 اویا 490 9470 ولزرا اتسواتیا او پنزل زرا نوی مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښته دولت شپګنی منځنۍ صپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو. په خوست کې د سوداګرو، دکاندارانو او پنګوالو په مخ کې یو شمیر ستونزې د دې لامل شوې چې په دې ولایت کې سوداګریزي چارې اغیزمنې شي. دوی له طالبانو غواړي چې په دې ولایت کې د بیکاری او د فقر د کچې د ټولو په خاطر د گاونډیو او نړۍ د هیوادونو سره اړیکې پراخ او سوداګریزه راکړه ورکړه دي ډیر کړی. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د خو سوداګر، دکانداران او پانګوال وایي چې د بانکونو لخوا د خپل پیسو د نه ورکولو په وجه د دوی سوداګری زیچار زیانمن شوي او لدې کبله د توکو نرخونه هم لوړ شوي دي. دوی چې د پنځمې پورس رسنیو ته په یو مطبوعاتي ناسته کې خبرې کولې، دا هم ویل چې د نږدې یوې میاشتې را په دې خوا د افغانستان په بیلابیلو بندرونو کې د دوی د توکو ډک ګاډي درول شوي دي. د خوست د دکاندارانو اتحادیې مشر حاجي جمال تنی له طالبانو وغوښتل چې د صادراتو او وارداتو ډیرولو ته د پاملرنه زیاته کی ترڅو نرخونه ټیټ او خلکو ته کاروبار پیدا شي.
هغه موټر چې د حیرتانې بندر نه تیریږي، د اسلام کلا بندر نه تیریږي، د ترحم بندر نه تیریږي، هغه موټر یمیږ مسول کسونه درولې دي چې د وزن غاړته دا په خې سړک ته د میګ کیر سړک ته نقصان کو. نړیواله بانکي سیستم کا کنګل کړای دی. په نړیوالم غاښ کوم په خپل امارتم غاښ کو چې څه چې پتوسه شي توسه وکي. نړیوالم هغه څه چې د شریعت ډیر خلاف نه وي په امارتم غاښ کو چې دا باید نړیوال سره ومني ترسو افغانیون پا پنړیوال سطحه بزور ولري.
د خوز د صرافان اتحادیه رئیس نظیف الله غوښتنه وکړه چې طالبان د شخصي او خصوصي بانکونو ستونزې زکه حل کړي چې د افغاني سوداګرو او پانګوالو نقد پانګې تر ډیره په بانکونو کې دي.
د اسلامي امارت ته مو خواهش داده هغه ستونزې چې بانکونه تر اوسه پرل سره مخامخ دي د هغې مشکل ورحال کې او عادي حالت ته وګرځوي. تقریبا څه کم دوه میاشتې تېرېږي تر اوسه پره بانکونه عادي حالت ته نه دي روغلي. د موږ اکثریت تجارون اکثریت نوره پانګوال د دې سرمایه په شخصي بانکو کې دي. هغه شخصي بانکونه تر څه پره نورمال حالت ته رونه شي دا فقر دا مشکلات بو وی.
د دکاندارانو د شورا مرستیال بادشاه سردار بیا افغانستان ته د نړیوالو هوایی پروازونو د پیلیدو په اړتیا وغږید. د ویل
پروازونه د یوه میاشت کېږي پروازونه بند دي. په می کلکه غوښتنه د نړیواله نه ده چې دی خپل پروازونه خلاص کړو. دویمه خبره مو د نړیواله نه دا غوښتنه ده کې می کنګل شوي پیسې چې دي بیرته خپل افغانونو ته خپل خلک ته ورکړي. افغانستان ډیر غریب ملک دی، ډیر غریب عوام دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي د دکاندارانو او سوداګرو ستونزې مني او وایي چې د حلولو په خاطر به اړوند مراجعو سره تعقیب کړي. د خوست د ولایت مقام د رسنیو مسؤل مولوي اختر محمد اکرم وویل
مونږ به دا ځل دوی ته یو چاره جوړ کړو، خو بل ځل مو غوښتنه داوي چې موټرو کې د قانوني وزن نه او زیات وزن وانه چوي. نو د خصوصي بانکونو د فعالیتونو په اړه کار شوی دی. نور هم هڅه کوو چې خصوصي بانکونه د دې جوګا شي چې د سوداګرو او پانګوالو د کاروبار په خاطر اړتیا وړ پیسې برابرې کړي او تر څو د دوی سوداګریزې چارې عادي او حالت ته وګرځي.
په خوست کې داسې مهال سوداګر، دوکانداران او پانګوال د خپلو ستونزو یادونه کوي چې په دې وروستیو کې د نورو سیمو په شان په دې ولایت کې هم د خلکو بیکاری ډیره شوې او په ښار کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر د ښوونځیو ښوونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستي. دوی وایي دغې چارې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې دي.
په ننګرهار کې د سرکاري ښوونځیو استادان شکایت کوي چې د تیرو دریو میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي ترلاسه کړې چې له امله یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي او د دوی ښوونیز بهیر هم ټکنی کړی دی. خلیل کمران چې د کامې ولسوالۍ په شیراغا مجددي خونځي کې ښوونکی دی مشال راډیو ته وایي
تقریبا دریو میاشتو راهیسې د ښوونکو معاشات بند دي او موږ له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ یو. حتی چې دوکاندارانو ته ورځو هغه هم په اسانۍ باندې زموږ ته قرض نه راکوي. نو د یو طرفه د ښوونکو معاش کم دی، له بله پلوه دغسې مشکل سره مخامخ یو. زموږ هیله د معارف له مسؤولینو نه ده چې زموږ د معاشاتو په اړوند باندې زر تر زره غور وکړي.
د انجام الدین په نوم یو بل تن ښوونکی هم له حکومت نه ښوونکو ته د تنخواګانو د ورکړې غوښتنه کوي او وایي که د ښوونکو تنخواګانې پر وخت ورنه کړل شي نو نه یوازې ښوونیز بهیر به ټکنی شي بلکې ښوونکي به له لوی اقتصادي بحران سره مخ شي.
درې میاشتې کېږي چې موږ معاش نه ده اخیستی او له فقر او ګدایي سره مخامخ یو. پیسې نه لرو، اوړه نه لرو، چای بورې ته هم ضرورت لرو. تاسې نه هیله کوو چې لوړو مقامات ته زموږ دغه عرض وړاندې کوي چې موږ په خپل وخت سره معاشونه راکړي چې د ژوند مشکلات هم حل شي.
برېښنا صاپۍ چې په جلال آباد ښار کې ښوونکي ده وایي د کورنۍ ټوله سرپرستي ور تر غاړې ده، خو د تیرو دریو میاشتو راهیسې خپل معاش نه دی اخیستی چې له امله یې له ستونزو سره مخ شوې ده.
زه د کابل د عادي نه راځم، زه دلته د ورځې ما ناویا روپۍ رکشوا نقلي دا به زه له کومه کوم ورته. زه خو یو سیاسره یم، د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مثلا ماشومان مې دي، یتیمان دي، دوی ته دا خرچه خوراکه زه رکشې ته ورکړم که زه هغه ته یو مړۍ ډوډۍ یا یو کټوي برابره کړم. د ښوونکو معاشونه باید په وخت سره ورکول شي.
بل لور ته د ننګرهار د پوهنې ریاست ویان عبدالله عابد بیا ښوونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی د معاشونو د ورکړې په برخه کې جدي کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به د تنخواګانو د ورکړې پروسه پیل شي.
ورن مونږ د ولسوالیو سره جلسه وه او مفتي صاحب اوس نوی رئیس معارف ته راغلی دی. هغه په خپلو خبرو کښې یادونې وکړه د مشرانو سره په تماس کښې دی چې د ټولو کارمندانو که هغه ښوونکي دي او که هغه اداري کار کوونکي دي ټولو ته معاش ورکول کېږي، خو لږ حوصله په کار ده دغه سیستمونه فعال شي ځکه دا آنلاین سیستم دی. ټولې ادارې سره وصل دي، مثلا معارف او مشروخیت او افغانستان بانک. نو د دوی دا سیستمونه په خپل خپل کې سره لینک لري چې دا سیستمونه بیرته فعال شي ان شاء الله چې دوی ته معاش ورکول کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم نه یوازې دا چې د ښوونکو معاشونه ځنډیدلي، بلکې د روغتیايي کارکوونکو او د نورو سکتورونو د کارمندانو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د مالیې وزارت چارواکي وایي چې ټول دولتي کارمندانو ته د تنخواګانو د ورکړې پروسه یې تر کار لاندې ده او په نږدې راتلونکي کې به دا ستونزه هواره شي.
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مخکې مو په راپورو کې واوریدل چې په افغانستان کې د نغدو پیسو ډیر کمی راغلی او له دې امله ګڼې اقتصادي چارې په ټپه درېدلې دي. بانکونه هم له ډیر وخت راهیسې غیر فعال دي. تقریبا په غزنی ولایت کې هم د بانکونو خدمات ورو شوي دي او خلک له ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته.
د غزنی ښار په کلی سب سیمه کې د یو شخصي بانک د ای ټی ایم غرفه تړلې او مخې ته یې د شاوخوا دوکانونو دوکاندارانو خپل سایکلونه او موټر سایکل دربولې دي. خو د دغه بانک په دروازه کې بیا سلګونه کسان چې ښځې هم پکې تر سترګو کېږي د خپلو پیسو ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. بانک ته خال خال کسانو ته د نوتلو اجازه ورکول کېږي. په انتظار ولار کسانوی نه په کور کې د خوراک او اړتیا توکي او نه هم پیسې لري چې یو څور باندې واخلي. خپلې په دوه لاسو ګټلې پیسې په لاس نه ورزي. دوی وای د سوالګرو په توګه خپلې پیسې غواړي خو نه ورسیږي. دوی وای هر ورځ د بانک مخې ته راځي خو د ګڼې ګوڼې له امله ور نه ورزي. دلته په شنه چادري کې نغښتې تقریبا 50 کلنه ښځه هم ولاړه ده. دا ځان سکینه جمال او د غزنی ښار د نواباد سیمې اوسیدونکي راپیژني. سکینه وای دا ډول امنیت موږ څه کوو، هر ورځ بانک ته راځم خو خالي لاس بیرته ستنېږم. دا زیتوي د خامکو کار کوي، شپه ورځې یوه کړې وه. له دغه لارې راټولې کړې پیسې یې په بانک کې جمع کړې وي. خو دا ده چې اوس خپلې پیسې له بانک څخه نشم ایستلی.
هزاران نفر روز روزانه میایي ته پشت دروازه بانک استاد مشه.
زرګونه کسان د ورځې راځي د بانک دروازې مخې ته ولاړ وي، نه چاته نوبت رسیږي نه چاته پیسې. اوس یوه بله ویره هم ده. ما اوریدلی دي چې بانکونه له یوې مخې بندیږي او د خلکو پیسې هم نه ورکول
کیږي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ورس تر بلې مخ په خرابېدو ده. کاروبارونه خراب شوي او ګرانی هم ورس تر بلې زیاتېږي. د غزنی اندړ ولسوالۍ محمد نبی هم د دغه بانک مخې ته د پیسو راستلو په موخه ولاړ دی. دی وایي له کوره مې ناروغان د درملنې لپاره راوستي خو اوس پیسې نه لري او په بانک کې نوبت نه ورسیږي.
والا موږ په ډېر مشکلات کې، خلک هم په ډېر مشکلات کې. دلته لمبر نه پیدا کیږي د چا سره زنانه، د خلکو سره زنانه. موږ هیله کوو چې باید دا بینګونه را تخلاص شي او موږ سره باید کوشش وشي، موږ سره باید مدد وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دا وخت د افغانستان له ټولو بانکونو څخه پیسې ایستل کیږي خو هیڅ برخه یې بانکونو ته نه جمع کیږي. د غزنی ځایي سوداګر او صرافان هم د بانکونو د بندش او یا کمو پیسو له ورکولو څخه سر ټکوي. دوی وایي په اونۍ کې $200 راکوي خو په بانکونو کې مو په لکونو ډالر سرمایه پرته ده. له دې عمله مو کارونه سخت اغیزمن شوي دي. حاجی حمید الله خوګیانیوال په غزنی کې یو صراف دی. دی وایي د بانکونو د پیسو لپاره دی یو سلسله جوړه شي تر څو خلک خپلې پیسې وباسي او بیا جمع کړي.
موږ د افغانستان بانک څخه دا خواهش دی باید دغه زموږ مشکلات حل کړي. په دغه عزی بانک کې زموږ تقریبا $1,000,000 څه په میوان بانک زما پیسې سته، په یونایټډ بانک زما پیسې سته. زه دلې سراف یم. اوس موږ ته د اتحادیې د حساب یا د بل حساب د کونډو د حساب موږ $200 ویلي دي. نو په $200 زموږ هیڅ مشکلات نه کړي. $300 د میاشت راکړي، په $300 موږ هیڅ نسو کوي.
د افغانستان بانک او طالبانو مسولین تقریبا هر ورځ خلکو ته د غستونز د حل کولو ژمنه کوي، خو لا هم د غستونز پر خپل ځای پاتې ده. په غزنی کې د طالبانو لراتک څخه تقریبا یو نیمه میاشت وروسته یو شمیر بانکونو په خپلو فعالیتونو پیل کړی دی، خو خلک یې له خدماتو څخه ناخوښ دي.
وخت په افغانستان کې د سهار اتنیمې شوې، ورزو لاندو خبرو ته. د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال صندوق لیوي ارزونې سره سم د افغانستان بانک د کابل تر سقوط مخکې یو نیم میلیارد ډالر په افغانیو اړولې وي. د نړیوالو متخصصانو د ارزونې په راپور کې ویل شوی د افغانستان په بانکونو کې د پیسو کمښت مخکې تر دې پیل شوی و چې طالبان افغانستان ونیسي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند خپل ځواکونو ته امر کړی چې د خلکو له شخصي کورونو ووزي او پوسټو ته ستانه شي. هغه همدارنګ د وسایلو د پلټنې په پلمه کورونو او شرکتونو ته داخلېدو څخه هم خپل جنګیالي منع کړي. په سویس کې د افغانستان سفارت وایي د امرالله صالح په مشرۍ به د افغانستان حکومت په تبعید کې خپل کار ته دوام ورکړي. د نړۍ د شلو سترو شتمنو هیوادونو جیشل مشران به روانه میاشت د افغانستان په اړه آنلاین غونډه وکړي. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریو دراګی وایي د شلو سترو شتمنو هیوادونو مشران به د اکتوبر په 12مه د افغانستان پر وضعیت چې اوس له نړیوال ملاتړ برخمن نه دی بحث وکړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبډلې یو شمېر لوبغاړي د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرتګال ته تللي دي. طالبانو یو نیم میاشت خوا کابل ونیو او ورپسې یو شمېر نجونو او ښځو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړي. نجونې هم له ورزشه پاتې شوې دي. او د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر پایر لاپید پرون بحرین ته ولاړ چې د دغه هیواد پلازمینې منامې کې د اسرائیل سفارت پرانیزي. بحرین او متحده عرب اماراتو تیر کال له اسرائیل سره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې پیل کړې. لاند خبرونه مواردل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې دا خبرونه ولولې. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیز مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
بلومبرګ خبرونه د افغانستان په اړه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په اړه لیکنه خبره کړې ده. ټاکل شوې ده د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جیشل آنلاین غونډه د اکتوبر په 12مه جوړ شي. د ایتالیا سریاسا ماریو دراګی چې وادي د جیشل هیوادو مهالنې مشي کوي وای نړۍ اوس ته جګړه ځپلې افغانستان بلاتر نه کوي. خبرونه پیل کی افغانستان د اقتصادي مات سر مخامخته او متحد ایالاتونو تیرونی وویل چې له دې سره موافق دي چې په بشري برخه کې له افغانستان سره مرستي وشي. د ایتالیا سریاسا وای چې د جیشل هیوادو د غونډې یو هدف بشر دوستانه دی او بلې دا چې پرنيشتي افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. هل رسپانی هم د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې لیکنه کې د سر سریب او د سری میاشتې نړیوال ټولنې اندیشنې شریکې کړې دي. دغه دوه نړیوال ټولنو د افغانستان وضعیت ته اندیشنه ښکاره کړې ده چې بشري ناورین برامنست شي کوم راستي ونه شي. هېلې کې د مرستو غوښتنه او خبرداري په داس وخت کې ورکول کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونو د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د افغانستان اساري زیرمې کنګل کړې دي او بیا شمېر هیوادو او مؤسسو لکه نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق وروسته تر دې له افغانستان سره خپل مرستې ودرولې چې طالبان واکمنان شول. د دغو دوه مؤسسو استازو ته د جیشل هیوادو په راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا نړیوال بانک په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د افغانستان 15 اپسولو کې لګښتونه بهرنیو مرستو چمتو کول او طالبان حتی نشي کولای چې خپل مامورینو معاشونه ورکړي. هیل رسپانی د افغانستان په اړه یو بل مقاله هم خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي دي چې ولسمشر بایدن د اګست په 1 په خپل وینا کې وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو شر وتل واشنگتن ته لار پرانیزي چې په سیمه کې له چین سره جدي سیالي ته توجه وکړي. خود رسپانی په باور اوس دا نقش په زیاتې دوري چې په دې سیمه کې د امریکا د دې سیال لپاره ستراتیژیک فضا ډیره پرانستل شوې ده. هیل رسپانی وړاندې د واشنگتن او پیکینګ وروستي اړیکې څه په تفصیل څېړي او د افغانستان مسلې ته بیا اشاره نه کړي. خو د افغانستان په چارو کې د چین تر لیوالتیا پورې پیکینګ تازه د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت بشري مرستې د طالبانو له حکومت سره کړې دي او رویټرز اژانس څرګندوي چې چین غواړي د اکتوبر په وروستیو کې د متخصصینو د یوې غونډې کوربه شي چې د افغانستان او د سیمې د امنیت په اړه بحث پکې وشي.
ازادي رادیو ته غوښتست د نورستان پارون سره د دوه ختیځ ولسوالیو کام دې شو برګي مټال پر نخنون کی سرک بیا کار پیل شو. دا سرک چې د پپړوک لارې یاد ولسوالیو ته غزيږي د پخوانی حکومت له سقوطي کارونه بند شي او د خلکو په خبره کې چیرته د دغه سرک کارونه بشپړ شونه د اوګد مزلونو او زیاتو لګښتونو به خلاص شي. تفصیل په دغه راپور کې
په نورستان کې طالب چارواکي وای مرکز پارون سره د ختیځ نورستان د نخلون کې سرک کارونه چې په هیواد کې د طالبانو واکته لرسېدو ورسته پر ټپه ولاړو 13 ورځ بیرته پیل شول. د دوی په خبره چې اوس مهال د مرکز پارون او کامدیش برګي مټال ترمنز لار چې د کونړ په ولایت کې غزیدلې نږدې 300 کیلومتر وګدا او لستون جوړه کده، خو د پپلوک سرک جوړېدو سره به یاد مزل 25 کیلومتر ته راکم شي. په نورستان کې د مطبوعاتو دفتر مسول مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت مرکز نه نورستان ولایت کامدیش او برګي مټال لوسالی ته غزیدل سرک 25 کیلومتر دی. 14 کیلومتر سرک مخکې وهل شو، یو لس وسپات دی. نو دغه یو لس کیلومتر سرک باندې کار شروع دی او د 13 ورځې افتتاح و د کار. امارت اسلامي انکشاف دیهات مسؤلینو په هلو زرو ولایتي بودیجی او دارنګ خیریه ټولونو په مرسته د تکمیل چارې روان دي. ان شاء الله تعالی ان قریب وخت کې به کارونه مکمل او سرته ورسیږي. د دې کار په سرته رسیدو سره به شرقي نورستان ولس مرکز پارون سره ډیر نږدې شي.
د پپړوک لارې په لوړو واورینو غرونو کې تیریږي چې د ژمي په موسم کې پرې کار کول ستونزمند دي، خو چارواکي وایي چې د واورو پیل کېدو وړاندې به چارې بشپړ شي. د نورستان اوسیدونکو هم پر یاد سرک د بیا کار پیل کېدو ته خوختي او هیله لري چې ورسره به اوږده مزلونه لړن شي، د زیات وخت او پیسو لګښت به هم راکم شي. د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکو زبیح الله راته وویل اوس که څوک له برګي مټال پارون تزي نو لومړی باید د نورستان له کامدیش بیا د کونړ له ناړې غزیباد اسمار او شیګل ولسوالۍ تیر شي او ځان اسدآباد ته ورسوي، او له هغه وروسته بیا هم د کونړ وټپور مانوګي چپیدری او د نورستان واما ولسوالۍ لستون زډکا او کندو کپر لارو وهي او پارون ته ورسیږي. دا یوازې د کامدیش او برګي مټال اوسیدونکو نه دي چې د سرک لنشتوالي اوګدی او له خطر ډکی لاري وهي، بلکې د لویدیز نورستان د دری ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو هم لور تستونز سره مخ دي. دغه ولسوالیو ته په 13 کالو کې د سرکونو غزولو په نوم په میلیونونو افغانۍ راوستل شوی، خو د سرکونو رغولو پر ځای په حکومت کې د شته فساد لامل